یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي مو دا یو ساته خبری خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. وابور چې د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون وروستۍ پریکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو په میلیونونو ډالر بودیجای ګرځولي جدي نه ګڼي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. د رواني خبرونې دوهمه نیمه نور بس ته ونیسي خبرونې ته ځانګړې شوې چې مرسلین ارسلا به وړاندې کړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. وسلوالو کسانو په بغلان کې د ملي امنیت د ریاست اوپراتیفي مرستیال وژلی دی. د ایران ولسمشر له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د سولې عالی شورا نن په اعلامیه کې ویلي چې محمد عمر داوودزی نن د یو هیئت په مشرۍ جرمني ته روان سو چې وروسته به هندستان ته هم ځي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی داوودزی به په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې پر مسله له چارواکو سره بحثونه وکړي. د هدفي وژنو په لړ کې نامعلومو وسلولو نن د بغلان د ملي امنیت د ریاست اوپراتیفي مرستیال ووژله. د بغلان د ولایتي شورا رئیس دفتر محسنین ازادي راډیو ته ویل چې عبدالغفور محمود نن سهار د مرکزی بغلان په مربوطاتو کې وژل سوی.
د کندوز له خوا را روان وو چې د چهارشنبه تپې په پل کندهاریا کې د دښمن له کمین سره مخامخ شوي. دی له خپل یو سرتیر سره ټپي شوی. کله چې روغتون ته رسوي اوپراتیفي مرستیال غفور خان شهید کیږي.
وسله والو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د بدسل کې د چې پرون په کابل کې د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسن سلاکار امینه منګل د وسله والو په ډزو ووژل سو. د کابل پولیس وایي د ولسي جرګې د بي سلاکار او د ټلویزیونی خبرونو د قرباني مینی منګل د قضیه په اړه پلټنې دوام لري. د کابل د امنیت قومندانۍ وایان فردوس پرامز تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې میرمن منګل پلار د هغې په قتل کې پر یو چا ادعا لري او دوی له هماغه کس څخه تحقیقات کوي. مینه منګل پرون سهار د کابل په کارتیناو سیمه کې د وسلولو موټر سایکل سپرولو خو وښتل سو. د پیښې شاهدان وایي دوه تنه پر موټر سایکل سپارول لومړی هوایي ډزې وکړي او بیا یې مینه منګل وښتله. پولیس وایي چې ممکن د هغې پخوانی میړه په دې پیښه کې لاس ولري. میرمن منګل په څو ټلویزیوني خبرونو کې د قربانۍ په توګه کار کړی او د دې ترڅنګ د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون د سلاکار په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ لپاره یې د طالبانو تش په نوم ولسوال نیولی دی. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ریاست د خاصې قطعي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې مولوي عبیدالله د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې ونیوه. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې مولوي عبیدالله د تروریستي حملو لپاره شبرغان ښار ته ورغلی و چې د ملي امنیت ځواکونو وپیژند او ویې نیوه. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران ولسمشر حسن روحانی له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. روحانی دا غوښتنه په داسل کې وکړه چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. د ایران د دولتي خبری آژانس ایرنا د راپور لمخې حسن روحانی پرون وویل د دشمنانو لخوا فشار زموږ د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بیساری جنگ دی. د بیلابیلو ډلو فعالانو ته په وینا کې دغه راز وویل چې نن نسو ویل چې آیا دغه جنگ د ایران او عراق جنگ تر کلونو ښه دی که بد. خو ښاغلي روحاني زیاته کړه د جنگ په کلونو کې موږ په بانکونو د تیلو په خرڅلاو یا په وارداتو او صادراتو کې ستونزه نه درلوده او یوازې د وسلو پر رانیولو مو بندیز و. د پاین حل کې وویل چې له دې ټولو سره سره ناهیلی نه دی، راتلونکي ته ډېره هیلې لري او باورمن دی چې که د دوی ترمنځ یووالی وي نو دا سخت شرایط به تیر شي. د ایران اقتصادي بحران په تیر یوه کال کې زیات سوی دی. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو منتقد خبریال سخت وهل سوی او اوس په روغتون کې دی. د راپورونو له مخې د یعنی چاغ ورځپاڼې خبریال ایواز سلیم دیمیراغ په یوه ټلویزیوني خپرونه کې له ګډون وروسته د خپل کور مخې ته د 15 تنو لخوا د بیسبال په ډنډو وټکول سو. حمله کوونکي د دې خبریال د وهلو وروسته وتښتیدل. تر اوسه څرګنده نه ده چې دیمیراغ ولې وهل سوی، خو په وروستیو کې د اردوغان او د هغه د مخالفانو ترمنځ د استنبول د مارچ د 1 نیټې د ښاروالۍ انتخاباتو پر سر درنګلتیا زیاته سوې ده. د ترکیه ولسمشر د خپل هیواد په دې تر ټولو ستر ښار کې د ښاروالۍ د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کړې ده، خو مخالفان یې چې د استنبول د ښاروالۍ انتخابات یې ګټلي له بیا ځلي انتخاباتو سره مخالفت کوي. او په لیتوانیا کې نن یکشنبه خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو ته رای ورکوي. نه تنه د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره کاندیدان دي. د انتخاباتو ګټونکی باید د اوسنۍ ولسمشرې دالیا ګرای باوسکایتی په ځای ونیسي چې د ولسمشرۍ دوې دورې یې بشپړې کړي دي. په دې هیواد کې هم د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو په څیر که هیڅ کاندید په سلو کې 50.1 رای ونه ګټي، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د بل پړاو انتخابات ترسره کیږي. د بل پړاو انتخاباتو لپاره د روانې مې میاشتې 16 نیټه په پام کې نیول سوې ده. لیتوانیا د اروپا په شمال ختیځ کې یو کوچنی هیواد دی چې 3.5 میلیونه وګړي لري او د ناټو د غراز اروپایي اتحادیې غړی ده.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، خبرونه مو له سالم محمد صالح نه واورېدل. که غواړئ دا نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست رست وایي چې پولیسو د جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی.
با تطبیق این شیوه جدید وزارت امور داخله و پولیس ملی افغانستان که
په یو بل راپور کې باور چې د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون وروستۍ پریکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو په میلیونونو ډالر بودیجې ګرځولي جدي نه ګڼي.
هغه داسې اعلان کړی چې موږ د هغه قراردادونو نه چې هغه کې موږ سپما کړې ده، نو د هغه سپما پیسې موږ دې طرف ته اړو.
همداراز به واوري چې د افغانستان د سولې په اړه به یو بشپړ گزارش درته نشر کو. د خوست کې قصابانو تیره ورځ رسنیو ته ویلي دي چې پولیسو یوازې له یوې قصابې داسونو غوښه لاسته راوړي او نور قصابان په دې ناوړه عمل کې لاس نه لري. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې په دې هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو د جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د خبرې نن په یو ولسی غونډه کې کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په مرکز کابل کې هدفي وژنې ډېرې شوې دي. 13 ورځ افغان خبریال، پخوانی افغان خبریال او د ولسي جرګې د یو کمیسون غړی مینا منګل د کابل ښار کې نامعلوم وسلوالو په ډزو سره وژلې ده. په دې اړه رحمت افغان جزئیات راټول کړي، دغه غونډه تعقیب کړي ده او نور حال راکوي. مهرباني افغان صاحب.
من اکرام صاحب تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په داسې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دغه څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار او په ټول افغانستان په ځانګړې توګه په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو د جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی دی. مسعود اندرابي په وینا چې ډېری جرمونه او پیاوړي بانډونو د بانډو کسان یې د تېښتې په حال کې دي یا یې هم نیولې دي. ښاغلی اندرابي هم دا شنډول چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیسو تر اوسه د ټابلیټ کا په ګډون د مخدره موادو د تولید لسکونه کارخانې له منځه وړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې د جنایي جرمونو سره مبارزه د شوی په بدلون سره د تیر کال په پرتله په کابل ښار کې د جرمونو کچه راښکته شوې ده.
با تطبیق این شوی جدید وزارت امور داخله و پلیس ملی افغانستان که مرحله اول از این در کابل بیشتر تمرکز صورت گرفته بود، ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه های مختلف تنظیم بردن و پنجه قانون بسپاریم و چند فردی که در راستای تطبیق قانون با پلیس مسلحانه برخورد کردن و جزای اعمالشان در پرتو قانون های پلیس برسانیم.
که څه هم خاغلی اندرابی په دې اړه بشپړ معلومات ورنه کړل، ارقام یې وړاندې نه کړل چې څنګه مبارزه سوې ده، څومره سپر نیول سوي دي، خو د ده په وینا چې د زیاتو جرمونو مخه نیول سوې ده. اکرام صاحب، دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د جرایمو کچه تر یوه اندازې پورې زیاته سوې ده، په لارو کې بانډونه چې دي او کوم غله چې دي له خلکو نه موبایل اخلي، غلاوي کې موټر تښتي، او په وروستۍ پیښه کې چې د کارتنا په سیمه کې تېر ورځ رامنځته سوله، پخوانی افغان خبریال امینه منګل چې د ولسي جرګې د فرهنګي چارو د کمیشن سلاکاره وه، په یو برید کې ووژل سوه. د کابل پولیسو او د دې کورنۍ غړیو په وینا دغه شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوی.
ډیره زیاته مننه افغان صاحب. درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وام اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي چې پولیسو د جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د امنیتي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد را سره همدا اوس د ټلیفون په لیکه دی. مجاهد صاحب، ستړي مه شئ. ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله، خبرونې ته راغلی. لکه څنګه چې تاسو هم واوریدل، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي چې نن په یو غونډه کې ویلي دي چې د جنایي جرمونو سره د مبارزې په وړاندې باندې تګلارې ته بدلون ورکړی دی. فکر کوي چې تګلارې رښتیا هم بدلون موندلی دی؟ که څه هم دوی ویلي دي چې په پیښو کې د تیر کال په پرتله باندې کمبود رامنځته شوی دی، داسې یو څه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او نیکی هیلی تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په کابل ښار کې کومې پیښې چې په دغه اخرو کې زیاتې شوي دي، په خصوصا د جنایي جرمونو سره، د جنایي جرمونو پیښې زیاتې شوي دي. واقعا خلک شکایت لري، بل اتو بجو نه څوک د خپل کورونه وتی نه سي، تلیفونونه یې خوندي نه دي، حتی خیرخانه په دې حالت ته رسېدلې ده چې هره شپه د خلکو موټر غلا کېږي، مصالحانه د خلکو په کورو خلکو ننوځي، مالونه یې لوټوي، قتلونه کېږي، اختطافونه کېږي. دا یو حالت، دا جرایم زیات شوي. دا ټول عاملونه لري، وخت به نه شي عاملونه ټول تاسو ته برملا کړم. اما خصوصا د جرایمو سره د مبارزې پولیس د دې دنده دا ده چې باید امن تامین دی، امن نظمامي وکړي، د جرم کس او د مجرم سره قانوني چلند وشي.
مجاهد صاحب د چارو سرپرست وزیر نن ویلي دي چې دغه کومه شیوه چې دوی بدله کړې ده، د تیر کال په پرتله په کابل کې جرمونو کچا راښکته شوې ده. فکر کیږي همدغه سي ظاهرا څه کاری؟
مزه فکر نه کوم دوی خو به دا خبره کړي، ولی اسې دوی فکر کوي او دوی وای اسې نه ده. تاسو یې نه جهاره ورځ د جنایي پیښې زیات سوي دي، نه کمی سوي دي. لاملونه معلوم دي، تعداد معلوم دی. دا په دا معنا نه ده چې پولیس هم وده دی، واقعا پولیس هم کار کړی دی. یعنې ډېر کسان نیولي دي، ډېر مجرمین نیولي دي، ولی اساسي مجرمین چې دغو شاته سیاسی کړی دی، دلته مافیایی کړی پشاته دی، دوی مشرانی پشاته دی، هغه ناست دی په بل ځای کې په خاطر د سبوتاژ د حکومت، په خاطر د دې چې ناامنی وخی په غټو ښارونو کې چې ډلې ټپلې لري، د هغو په واسطه خلک اختفایي، هم پیسې اخلي، هم
همدغه ځای کې پاتې کیږو. مجاهد صاحب، ستاسو په نظر باندې تر ډیره په دغه اختطافونو او دغه جنایي جرمونو کې مخالفین لاس لري که نه؟ لکه څنګه چې تاسو ویل، په داخل کې یو شمېر سیاسي کړۍ او ځینې نور خلک.
بدون شک مخالفین خو خپل کار کوي، مخالفین د اختطاف د دوی کارونه نه لري، غوري تروریستي پیښې ترسره کوي. اما دلته یو تعداد کړی دي، سیاسي کړی دي، مافیایي کړی دي، چې غوري غواړي چې حکومت بې ثباته وکړي، په غټو ښارو کې بې امني ناامني وکړي. داسې ګروپونه لري چې د غو په واسطه باندې اختطافونه کوي، هم د خلکو نه پیسې شکوي او هم حالات داسې ترنګلی کوي چې حکومت بې ثباته وکړي او حکومت باندې باندې فشار نه وارد
د مخنیوي د پاره د مخنیوي د پاره مجاهد صاحب د کابل پولیس تاسو کول پکار
د مخنیوي د پاره تاسو پیږي چې تمام هیوادو کې د جرم سره د مبارزه پولیس د یو پولیس د پاره د درې سره انسانانو د پاره نهایت یو پولیس دی هغه متاسفانه په کابل کې د تشکیلاتي راه د پولیس کمبود لري ډیر کم دی نفوذ زیات دی دلتا کورونه خود سره دي په نقشه کورونه نه دي منظم ادرسونه نشته قوي صحابي پاسپورت نه دی د دوه پراتسي پیسې نشته د استخدام د همکارانو او همکاري د خلکو د پولیس سره کم ده که دا جرمونه هم زیات دي مشکلات هم زیات دي دا یوازینی یو شرط کار ممکنه دی چې پولیس خصوصا د کشفي او استخباراتي پولیس د کمیت او د کیفیت له اړخه لوړ شي د دوی په تشکیلاتو کې تغییرات راشي مسلکي کسان وګمارل شي په دندو او بل د اوپراتي مسایل یا د اوپراتي پیسې امکانات ورته جوړ شي او
ډیره زیاته مننه کورودان درنو دوستانو د امنیتی چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد اوس هم اقتصادي خبرونه ورو چې اجمل تورمان برابر کړی.
په بامیان ولایت کې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کرنیزو پورونو ورکړه پیل شوې ده. دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوی د دغه پروګرام له لارې د 1.25 میلیون افغانیو په ارزښت کرنیز مواد او وسایل د نوموړي ولایت په کروندګرو وویشل شي.
یقیني کې یو کشت مورد علاقه خدا انتخاب میکنه، کشت مورد نظرشون ما هم امکانات برشان فراهم میکنیم. مثلا در بامیان کچالو بیشتر است، ما هم تخم کچالو را برای دیاقین بامیان تخمای اصلاح شده را در نظر میگیریم و هم کودای کیمیایی را تا اینا کشت بکنه و بعد از او حاصل برداری بتانه و تدریس فرضه خود پرداخت.
نوموړي ویل چې له دغه پروګرام نه هدف د کروندګرو د کار پیاوړتیا، د کچالو د کر لپاره د ځمکو چمتووالی، د حاصلاتو ډیروالی او د دوی د اقتصادي وضعیت ښه کول ښودل شوي دي. دا پروګرام د بامیان ولایت په وراس، پنجاب، شیبر یا کاولنګ او د دغه ولایت په مرکز کې پلی کیږي. په بلخ کې سوداګری خزې د برېښنا د صرفي له لوړېدو شکایت لري. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس شیر احمد سپاهی زاده نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دایت مقام عالی ریاست جمهوری مناطق فابریکات تولیدی برقش از هر 16 رپا 16 و 70 به 6 و 70 آمده و اینا 16 رپا و 7 رپا تحویل میکنند. این خانم ها همه از به اساس میتر مصرف کنده مونید
نموړي ول چې حکومت باید دې موضوع ته پام وکړي کنه نو دغه ولایت د سوداګرو خزو پر کاروبار به ښه اغیز ونه لري. د معلوماتو مخې نږدې 200 خزې په بلخ ولایت کې په سوداګرۍ او صنعتي کارونو بوخت دي او نن هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته وی افغانۍ او وی پوله، یو یورو اته افغانۍ او اته پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ او وی یو سعودي ریال شل افغانۍ او یا پوله، زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ او دیر پوله، او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غلازه دی رادیو نو ری درنو دوستانو دا خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولای شي. پته مو دا زادی رادیو ډاٹ کام اوس هم. و نړیواله مسله د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې په دې هیواد کې لروانو اقتصادي ستونزو سره د مقابله لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یو والی راشي. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره سره مده اوس احمد تکل له پراګا په مستقیمه لیکه کې دی. د سټډیو کې د تکل صاحب ستړي مشه د ښاغلي روحانی د څرګندونو جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل چې د دښمنانو لخوا دا فشارونه د ایران د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بې ساري دي. البته د ښاغلي روحانی دا اشاره کله چې دی وایي چې د دښمنانو نو اشاره یې امریکا ته وي او دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالاتو پر ایران بندیزونو ته زور ورکړی د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور لمخې ښاغلی روحاني د بیلابیلو سیاسي ډلو فعالانو ته په وینا کې همداراز وویل نشي ویلی چې اوسني شرایط د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې تر کلونو ښه دي که بد، خو د زیاته کړه چې هغه مهال ایران په بانکونو د تیلو د خرڅلاو او د وارداتو او صادراتو په برخو کې کومه ستونزه نه درلوده او یوازې د وسلو په رانیولو کې له بندي سره مخامخ و. خو روحاني په عین حال کې وویل چې له دې ټولو ستونزو سره سره دی نهیلی نه دی، راتلونکي ته هیله مند دی او باور لري چې که د هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي نو دا سخت شرایط به تیر شي. په ایران کې اقتصادي بحران اکرام صاحب په تیر یو کال کې تر ډیره وروسته له هغه پراخ شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل او هغه بندیزونه یې بیا ولګول چې د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته فسخه شوي وو.
تکل صاحب، تاسو د امریکا باندې اشاره وکړه، د امریکا بندیزونو عمدتاً د ایران د اقتصاد کوم سکتورونه په نخښه کړي او کوم ته زیات زیان اړولی دی؟ تر دې دمه
د ایران د تیلو او وسپنې پر صادراتو د بندیزونه لګول شوي او د دې بندیزونو هدف هم دا دی چې پر دې هیواد فشار زیات شي څو داسې اقداماتو ته اړ شي چې واشنګټن یې یعنی د داسې اقداماتو بندولو ته تهران مجبوره شي چې واشنګټن یې ورانکار فعالیتونه بولي. متحد ایالات وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي او په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي، خو تهران دا تورونه تل رد کړي دي. د همدې بندیزونو په نتیجه کې په ایران کې د پیسو پارسوب یا بیارزښته کېدل یا هغه اصطلاح مالي اصطلاح انفلیشن یا انفلاسیون دی، دا انفلاسیون خورا زیات شوی، د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوي او حتی څو ځلې د خصوصي او دولتي ادارو کارکوونکي د مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل څو د کار د شرایطو او تنخواګانو په ترلاسه کولو کې د اوږده ځنډ او تکله نکله داسې پېښ شوي چې د تنخواګانې ترلاسه کړي هم نه دي، د دې پر وړاندې اعتراض وکړي. روحاني له یوې خوا د افراطي مشرانو له انتقادونو سره مخامخ دی او اکرام صاحب له بلې خوا خپلو منځلارو متحدانو هم لاس ترې اخیستی، نو دی په یو ډېر سخت حالت کې دی.
د امریکا او د ایران ترمنځ تقابل لغه ورسته حال څه دی، یعنی کوم حالت ته رسیدلی دی؟
امریکا په خلیج او منځنی ختیځ کې د پوځي حضور د پیاوړي کولو په حال کې ده، څو د هغه څه په وړاندې چې واشنگټن په دې سیمو کې د ایران زیاتېدونکی ګواښ بولي مقابله وکړي. پنټاګون د جمعې په ورځ وویل چې د یو اس اس ارلنگتون په نوم یوه بله جنګي بیړۍ سیمې ته استولې څو د ابراهام لینکن په نوم له یوې بلې بیړۍ سره چې مخکې هلته استولې وه یو ځای شي او همداراز څو دانې بی 250 بم غورځوونکې الوتکې هم سیمې ته استولې دي. دا بی 250 هماغه الوتکې دي چې په افغانستان کې هم استعمال شوي او افغانان ډېر ورسره بلد دي. متحدو ایالاتو د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ ویلي چې ایران په سیمه کې د حملو پلان لري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران ته خبرداری ورکړی چې که د امریکا او د امریکا پر متحدانو برید وکړي نو له ځپونکي ځواک سره به مخامخ شي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، وام اوریدل چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې په دې هیواد کې له روانو اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون وروستۍ پریکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو په میلیونونو ډالره بودیجه ګرځولې ده جدي نه ګڼي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر ویلي چې دغه پیسې به د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال پر جوړولو ولګول شي. سرچینو ویلي چې پینټاګون په پام کې لري د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ 600 میلیونه ډالره دیوال جوړولو ته وګرځوي. سالی محمد سالی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت وروستۍ پریکړه ډیره جدي نه ګڼي. پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې څه باندې 600 میلیونه ډالره راګرځوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د دغه 130 کیلومتره دیوال د جوړولو لپاره د 1 میلیارد ډالرو بودیجې انتقال کړی دی. دغه پیسې په بیلابیلو قراردادونو کې سپمول شوي دي. امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ د نوم نښولو په شرط ویلي چې په دې 1 میلیارد ډالرو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ له حساب څخه هم څه باندې 600 میلیونه ډالره راګرځول شوي دي. پاکستان د دفاع وزارت مرستیال ویان زبیر عارف پرون ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې دوی کوم رسمي بیان نه دی لیدلی.
دا چون د دولتینو قرارداد دی، په دې سره دفاع وزارت کوم دریز نه لري. خو زه صرف تاسو دا موضوع روښانه کول غواړم. هغې داسې اعلان کړی چې موږ د هغه قراردادونه چې هغه کې موږ سپما کړې ده، نو د هغه سپما پیسې موږ دې طرف ته اړو، چې هغه هم هغه څوک چارواکی چې دی د نوم په نه ښودلو سره دا خبره کړې. داسې کوم رسمي سند نشته او داسې کوم رسمي بیان نشته، نو په دې سره موږ کوم خاص نظر هم نه لرو.
د امریکا متحده ایالاتونو په روان میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره 4.9 میلیارد ډالر اختصاص کړل. ځینې انتقاد کوونکي وایي د افغان ځواکونو د ملاتړ له بودیجې د پیسو کمول پر افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو چې د افراطي وسلولو پر ضد په مبارزه بوخت دي اغیز کوي. خو یو امریکایي چارواکي رویټرز آژانس ته ویلي دا له افغانستان سره زموږ د تعهد له څرنګوالي سره هیڅ ارتباط نه لري. له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه د متحده ایالاتونو د کانګرس له مخالفت سره مخامخ شوه ده، او کانګرس حاضر شوی نه دی چې د دغه دیوال د جوړولو لپاره پیشنهاد شوی بودیجه تصویب کړي.
زموږ غږ ازادي رادیو نوري اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته ناجی صفائی کتنه کړي په ګډه اورو.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپل نننۍ غنو کې د افغانستان د سولې پروسې، د کابل د ولسی جرګې د ټاکنو او د خبريالي مینی منګل د وشل کېدو په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي په افغانستان کې د سولې هلې ځلې او د دښمن بریدونه وړاندې په سر مقاله کې راغلي د افغان ملت له مکرر غوښتنې او د حکومت او امریکا له هلو ځلو سره سره نه طالب ډله سوله کوي او نه هم دور وړاندیز منی. د سرمقالې د لیکوال په باور د حکومت له وروستیو هلو ځلو سره سره لا هم د سولې پروسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، او په بینایي حکومت باید د سولې لپاره پر نورو لارو چارو عمل وکړي. د ورځپاڼې د لیکوال په ان پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي، روسیا هم په دې کې ورسره یو لاس ده، او ایران بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې له شتون سره مخالفت کوي او په جګړه کې خپلې ګټې ګوري. د ورځپاڼې لیکوال وړاندیز کوي تو کې حکومت ته اړتیا ده سوله پاکستان سره پر چلند او اړیکو له سره غور وکړي. خ او غوره ده چې له پاکستان سره ټولې اړیکې پریشي او پر مخ یې منځنۍ اسیا ته سوداګریز لار وتړل شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خبرو ته په اشاره ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي نو حکومت به رانسکور شي چې د دغه حالت پړه یوازې پر اوسني حکومت او په ټوله کې پر افغانانو نه ده، بلکې امریکا هم مسؤوله ده. د ورځپاڼې د لیکوال په باور له دغه ژور ناورین نه د وتلو یوازینۍ لاره همدغه ده چې زموږ سیاسي او ملي مشران یو بل ته لاس ورکړي، او کنه هر یو به د پردیو په لومو کې ښکیل او ولس به د پردی جګړې په اور کې لوله په پروت وي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې د خبريالي او د ولسی جرګې د فرهنګي سلاکاري مینی منګل د وشل کېدو په تړاو لیکنه کړې. ورځپاڼې لیکلي د خلکو دښمنانو یو ځلې بیا د بشري او اسلامي ضد جنایت په ترسره کولو سره یو ځوان انجلۍ وژله، او د هغې په کورنۍ کې د روژه ماتي د سرخان پر ځای د غم ټغر وغوړوه. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د هیواد امنیتي او دفاعي بنسټونه باید د دې پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. مسیر خپلواکي ورځپاڼې هم همدې پیښې ته په تړاو لیکلي چې تر دې مهاله د مینی منګل د ترور انګیزه معلومه نه ده، خو ویل کېږي چې هغه د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شوه. ورځپاڼې وړاندې لیکلي مینی منګل تر دې مخکې هم د ناسرګندو کسانو لخوا ګوښل شوی و. ماندګار ورځپاڼې هم په کابل کې د افغان خبريالي او د ولسی جرګې د سلاکاري مینی منګل د وژل کېدو موضوع یاده کړې، او د کابل د پولیسو په حواله ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. او سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د ولسی جرګې کړکېچن برخلیک په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي ټاکنیز کمیسیونونه باید ژر تر ژره د کابل ولایت د ولسی جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي، او د ټاکنو او د هغه د پایلو ارزولو د اوږده ستړي کوونکې او له فساد ډکه پروسه پای ته ورسوي.
اوس هم د آیا په هدیه یو بل برخه اسمت ساروان وړاندې کوي.
د هوا ککړتیا د اوسنۍ نړۍ یو لوی اندېښنه ده، سره لدی چې ډیره هڅه کیږي چې انسانان د هوا د ککړتیا کمولو ته وهڅول شي. خو د چاپیریال ساتنې ملاتړ وایي چې نړۍ مخ په تودېدو ده، او د چاپیریال ساتنې لپاره روانې هڅې ډېرې بریالۍ نه دي. په آیسلند کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو اختراع شوې ده. دوی په دې نوې طریقه کې کاربن ډای اکساید د یوې طبیعي پروسې له لارې پر ډبرې بدلوي. په دې پروسې کې کارول شوې ټکنالوژي په حقیقت کې د هغې طبیعي پروسې تقلید دی چې زرګونه کاله دوام کوي. متخصصان وایي په دې طرحه کې لومړی په اوبو کې د کاربن ډای اکساید د حل کولو له لارې دا ګاز جذب او کنټرول کوي. په حقیقت کې په دې طریقه له کاربن ډای اکساید څخه ګاز جوړیږي. په بل پړاو کې کاربن ډای اکساید لرونکي اوبه د تزریق ځای ته لیږدول کیږي او بیا په ډبره بدلیږي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوریدونکو دوستانو په کابل کې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. صالح محمد صالح راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغنه وروسته نور بس ته ونیز خبرونه لرو چې مرسلین ارسلا به وړاندې کړي. ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د سولې علي شورا د درل انشاء مشر په جرمنی او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د سولې علي شورا ویلي چې محمد عمر داوودزی نن د یو هیئت په مشرۍ جرمنی ته روان سو چې وروسته به هندستان ته ځي. د هدفي وجونو په لړ کې نامعلومو وسلولو نن د بغلان د ملي امنیت د ریاست اپراتیفي مرستیال عبدالغفور محمود په ډزو وژلی دی. د کابل پولیس وایي د ولسي جرګې د یوې سلاکارې او د ټلویزیوني خپرونو د قربانۍ مینی منګل د قضیې په اړه پلټنې دوام لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ لپاره یې د طالبانو تش په نوم ولسوال مولوي عبیدالله نیولی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو منتقد خبریال ایواز سلیم دیمیراغ سخت وهل سوی او اوس په روغتون کې دی. په لیتوانیا کې نن یک شنبه خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو ته رای ورکوي. نه تنه د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره کاندیدان دي.
نور بس شکسته سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. په ورستیو کلونو کې افغان جنو په افغانستان او له هیواده بهر له تعلیمي او تحصیلي فرصتونو اعظمي استفاده کړي او په دې برخه کې په کارپو او بازارفیته کترونه رامنځته شوې دي. د لسو کلونو په خوا برعکس اوسمهال ګڼې میرمنې د یو شمیر دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسساتو مشري په غاړه لري او دغه موسسې د افغانستان د بریالۍ او موثرو ادارو په کتار کې شمېر. اما با وجود این پیشرفت ها و به میان آمدن ظرفیت های خوب در میان زنان، در سال های فرصت های کاری برای زنان در کشور محدود شده و بعضا تهدیدات امنیتی نیز منجر شده است که خود بانوان و یا هم خانواده های آنان مانع ادامه کارشان شوند. در برنامه امروز شکست سکوت در رابطه به همین موضوع محدودیت ها و تهدید ها که منجر به ترک کار از سوی آنان شده با مهمان برنامه سمیرا رسا ژورنالیست و فعال مدنی صحبت می کنیم. شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
سلامت زنده باشین. سلام خدمت شما و همچنان خدمت شنونده های عزیز تقدیم میکنم.
بسیار تشکر. با کار آغاز میکنیم. از ظرفیت ها و مهارت هایی که در چند سال گذشته در بخش بانوان ایجاد شده چقدر رضایت وجود داره و چقدر می ظرفیت ها و فرصت ها توانسته باعث کار آفرینی بر خانم ها شود؟
سپاسگزار. دقیقا نکته خوب را خیل اشاره کردین. در چند سال اخیر ما شاهد حضور گسترده زنان در رسانه های مختلف و در بخش های مختلف از مطبوعات و رسانه های شنیداری دیداری و همچنان چاپی هستیم و این میتونه خیلی امیدوار کننده بر زنان دیگری که تازه میخواین وارد خانواده رسانه ها شوند باشد و بیشتر از این زنان و بیشتر از این دختر خانم هایی که تازه وارد شده است در رسانه ها و یا در چند سال اخیر زمینه بیشتر برایشان مساعد شده، این همه توانمندی و همچنان پشتکار و تلاش بیشتر این زنان را نشان میده و همچنان زنایی که قبل از ماها و قبل از نسل ما در رسانه ها حضور داشتن، اینها درها را باز کردن تا زنان دیگری در این راه وارد شوند و حداقل کار رسانه‌ای را با موجودیت تمامی از موارد و موانعی که صدر رای از این زنان و دختران خبرنگار وجود داشته و حالا هم وجود داره و بیشتر ماها شاهد از بعضی موانع بودیم، بازم ادامه بدن و همچنان از توانمندی و پشتکار خود دست نکشن و بیشتر در این راه تخصصی تر انجام بدن که این حضور و همچنان این نقش زنان را در این اواخر ما خیلی مثبت میاندیشیم و مثبت میدانیم. مطمئن هستیم که پس از این هم این پشتکار و این تلاش زنان بی پاسخ و بی نتیجه نخواهد بود.
بله، اگر از کابل یک ذره بیرون تر صحبت کنیم در مورد ولایت افغانستان، برنامه های آموزشی تقویتی به خاطر ایجاد ظرفیت ها در میان خانم ها چقدر موثر بوده و ما چقدر توانستیم در مجموع در کل افغانستان ظرفیت ایجاد کنیم و زمینه کار را به خانم ها ایجاد کنیم؟
اگرچه افغانستان را اگر ارزیابی کنیم و مطمئناً تاریخ هم شاهد است که یک کشور سنتگرا بوده و بیشتر دیدهای زن ستیزانه در برابر زنان وجود داشته، ولی با آن هم زنان با مبارزه و پشتکار و تلاشی که داشتند به هر عنوانی که شده از هر راه و از هر طریق ممکنه استفاده کردند و این راه را بر خود باز کردند که تنها زنان ولایات نی بلکه زنان مرکز هم با این مشکلات روبرو بوده، ولی میزان خشونت و میزان تهدیدها و میزان ناامنی ها در برابر زنان خبرنگار ولایات بیشتر بوده و ما ایده با تماس هایی که با زنان خبرنگار ولایات داشتیم حاصل کردیم این معلومات را که اونها با خیلی دشواری ها با این کار خود ادامه میتن، با وجود از این که از لوازم و چیزهای ابزاری که نیاز است برای یک خبرنگار اینا در دسترس ندارن، اگرچه یک مکان درست و مکان امن همچنان اینا برای بلند کردن صدای خود وجود نداشتن تا حالا، ولی با آن هم اینا زمینه را مساعد ساختن و با هر نوع مشکلات کرده و حداقل ظرفیت سازی کردند و با اینمی قربانی را که دادن حداقل زمینه و فرصت را برای دیگر زنانی که در ولایات و یا در دور دست ها زندگی میکنن این زمینه را مساعد ساختن تا اونا هم علاقمندی پیدا کنن و با علاقمندی بیشتر حتی تعداد از این خانم ها رضاکار میان در این مطبوعات و در رسانه های از ولایات کار میکنن تا اینکه حداقل به گونه بتوانند صدای رسای زنان را در این رسانه ها بلند بکنن و از اونمو توانمندی کم و یا از اونمو زمینه و فرصت کم شغلی که برشان وجود داشته به حد اعظمی استفاده بکنن.
بله، در مورد خشونت شما یادآوری کردین، ما دو نوع خشونت که یکی در مجموع در جامعه است و یکی هم خشونت که در داخل خانواده ها با او روبرو هستیم در برابر زنان. اما خودکفایی و یا کار زنان چقدر هستند در کاهش همی خشونت ها یا کمک از اونها در اقتصاد خانواده نقش داشته باشه؟
اگر ما منبع و یا ای که اساسی که خشونت از کجا شروع میشه در نظر بگیریم، در کل خانواده هست. خانواده به عنوان اجتماع کوچک هم میتونه مشکل ساز باشه برای افراد خود خانواده و هم میتونه راه های بیرون رفت از این خشونت ها را باز کنه و این خانواده و یا این اجتماع کوچک و اینمی مشکلات در داخل خانواده ها باعث شده تا وارد چه به اجتماع و این سطح مشکلات را و میزان مشکلات را بلند ببره. درست زمانی که یک فرد در داخل خانواده با یک مشکل روبرو می باشه و یا با تهدید و یا با خشونت و یا با فضای بسیار قیده که از تمامی حقوق و چیزهایی که این فرد چی خانم باشه چی آقا باشه و یا این فرد خبرنگار و یا در رشته‌های دیگه کار بکنه، ای از اونمو امتیازات خود در خانواده برخوردار نباشه، مطمئناً این تاثیرگذار از در اجتماع. وقتی که در یک اجتماع بیش از 10 و یا بیش از 20 خانواده زندگی میکنه و حداقل 18 خانواده از این مانی پیشرفت زنان خود در داخل خانواده هستند، پس این دو خانواده دیگه که فرصت را مساعد میسازه، مطمئنا آنچنانی که ما نیاز داریم و آنچنانی که ما باید شاهد گسترده شدن فعالیت ها و همچنان موفقیت خانم‌ها باشیم نمی‌شویم، به دلیل از اینکه اینمی اساسات و اینمی بنیاد مشکلات که از خانواده شروع شده این سر میزنه به اجتماع، این به سطح کلی و حتی بیشتر افراد از اجتماع را این آسیب پذیر می‌سازه و این تاثیرگذار میباشه. اینم طور است که بیشتر افراد از ما به شمول شهرهای دورتر داخل مرکز کابل اینا بیشتر سنتگرا هستن و های ناپسندیده را ترجیح دادن و ارجحیت دادن نسبت به حق و حقوق و قوانینی که واقعا شریعت و قانون اساسی بر زنان در بخش‌های مختلف اینا بیان کرده.
بله، شما در مورد خشونت در خانواده خشونت تک در خانواده ها صورت میگیره، چی فکر میکنین با توجه به پیشرفت هایی که شده، با توجه به آگاهی که داده شده، این خشونت ها هنوزم سیستماتیک است و یا بنا به شرایط و یا مانی کاری که صورت میگیره؟ شما گفتین که بعضی خانواده ها حتی مانی کار خانم ها میشن در محیط کاری، این موانع سیستماتیک است از سوی خانواده ها یا این است که با توجه به شرایطی که در کشور وجود داره، شرایط امنیتی و امو شرایط بعدی که بر کار خانم ها وجود داره، اینا مانع کارشان میشه؟
متاسفانه دیدهای سنتی و همچنان بیشتر از این مشکلات ایدئولوژیک است که از سوی خانواده ها مطرح میشه. یعنی این مشکل سیستماتیک نیست که باید به این مشکل رسیدگی شوه، چون به اساس قانون، به اساس اصول، به اساس عناصر اساسی که وجود داره، این موانع صدر رای خانم ها صورت نمیگیره. به اساس اونموز ذهنیت های سنتی و ذهنیت هایی که تاریک اندیشی که در ذهن از این افراد وجود داره، این ممانعت ها در صدر رای کار از خانمان و بانوان صورت میگیره و مانع فعالیت از اینا میشه. در حالی که اگر یک خانم در داخل خانواده، در کنار یک شوهر خود و یا در کنار اعضای مرد از خانواده، از صورت اقتصادی به عنوان یک ستون استاده باشه، مطمئنا از هر لحاظ اقتصادی، مادی و معنوی این خانواده میتونه در صد زیر خط فقر قرار نداشته باشه. از لحاظ اقتصادی اگر بیشتر مایده که بیشتر خانواده ها با اینمی مشکل اقتصادی روبرو بودن، به اساس کم آگاهی یک داره که حالا متاسفانه هر خانواده و یا هر زوج از دو نفر تقریبا بیش از 5 نفر، بیش از 6 نفر و یا 8 نفر اینا تولید می داشته باشن، که مطمئنا در یک خانواده اگر 8 نفر نیازمند باشه برای ازی که باید تامین اقتصادی شوند، نیاشه و عباده شوند و بر آموزش و بر همه امتیازاتی که یک طفل و یک کودک و یک خانم نیاز داره رسیدگی شوه، یک فردی که روزانه مثلا 62 افغانی یا 100 افغانی که آماری است که وزارت اقتصاد داده، اگر اینا آیت می داشته باشن، مطمئنن که بر هر فرد، بر این 8 عضو خانواده بسنده نمی باشه. بنابراین اینا هم از لحاظ آموزشی، هم از لحاظ تحصیلی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ فکری خود را صدمه می زنن و این صدمه تنها بر خود از خانواده نیست، تنها بر خود از این خانم نیست، بر 8 نفر تولید شده از این خانواده است، بر اجتماعی که اینا زندگی میکنن، بر این اجتماع است و حتی بر حکومتی که بر اینجا حکمرانی میکنه، این صدمه بر از این میرسه.
ما گزارش های در چند سال اخیر خصوصا در 4 ماه گذشته داشتیم که خشونت ها بیشتر شده، برعکس در سال 2015 یک سروی که نشر شد، در اون سروی آمده بود که کار و یا همکاری خانم ها در اقتصاد و شکل گیری اقتصاد خانواده ها باعث از شده که خشونت ها کاهش پیدا کنه. این خشونت هایی که اخیرا بیشتر شده، آمار خشونت نشان دهنده چی است؟ آیا کم شدن یا محدود شدن فرصت های کاری به خانم ها است که اونا دوباره از کار فاصله گرفتن و نتونستن به کارشان دوام بدن؟
نه خیر، آخرین و یا یک آخرین تحقیق و گزارشی را که ما در او مطالعه کردیم در مورد مشکلاتی که صدر رای زنان و یا موانعی که از سوی مردان خانواده بر زنان وارد میشه، حالا زنان و یا اکثریت از زنان را میتونیم بگویم که بر این قسمت آگاهی رسیدن که اونا حداقل در مورد حق و حقوقی که شریعت و قانون برشان داده این آگاهی حاصل بکنن. زمانی که این خانمان حالا آیست آیسته سطح آگاهیشان بلند میره، سطح توانمندیشان بلند میره، مطمئنن اکثریت و یا تعداد کمی از خانواده‌هایی که در پایین‌ترین خط فکری قرار دارن، اینا در این حراس هستن که مبادا همین ذهنیت و همین آگاهی که بر خانم‌ها و یا اینکه خانم‌های خانواده از اینها به اینمی آگاهی میرسن، ای بر از اینها مشکل ساز باشه. در حالی که برعکس است، این آگاهی و این تحصیل و این آموزش و این آگاهی را که خانم‌ها می‌داشته باشه، این یک کمک است که بر اینمی خانواده ها و در پهلوی این مرد ها میشه که داشته باشه این خانم ها، چون اینا دیگر او فرصت هایی را که قبلا و یا او سوی استفاده یک از خانم ها قبلا میشد، حالا او آمار به پایین به کاهش رسیده. یعنی خانم‌ها دیگه در جاهایی که کار میکنن، در خیابان‌هایی که اینا قدم میزنن، در مکانی که اینا میرن، این فرصت را نمیتن که برای از دست دادن وظیفه خود مجبور و پذیرش و تحمل بعضی از موارد شوند. و اینی میتونه که نکته خوب و مثبت بر آگاهی زنان باشه که متاسفانه برخی‌هایی که سطح فکریشان پایین است، این را یک خطر بزرگ و خطر جدی در برابر خانواده خود احساس میکنن.
بسیار زیاد تشکر. در آزادی رادیو نو اوریدونکو تاسو د شکست سکوت یا نور بست خبرونه اوري زه د خبرونه سره د اړیکې شمیرې لنوم تاسو کولای شئ لدې شمیرو څخه استفاده لمک سره اړیکه ونیسي او د خبرونه لملمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي د خبرونه شمیره ده 0999 40 15 40 د خبرونه بل شمیره ده 0800 22 55 شماره ها را بدری هم اعلان میکنم میتونین با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین 0799 20 35 40 شماره بعدی است 0700 822 755 بله شنونده داریم میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن بله بفرمایین مننه ژوندی اوسئ مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ دا غغم په بخنی سره غغم سم نه دی کوم موقعیتم تغییر ورکړي غغم سم مونږ ته نه راځي پختنه بله بله تاسو غغم سم مونږ ته نه راځي په بخنی سره بله بله د دوی پختنه واخیسته ما غغم سم نو بل اوریدونکو ته زو بله سلام علیکم بله صدای ما را دارین بله تماس ما با شنونده ما قطع شد میریم به پرسش شنونده ما خوب مفهوم پرسش شنونده ما را گرفتم ما تماس تلفنی از اونا شفاف نبود و بله میریم یک شنونده داریم میشنویم کی هستن بله بفرمایین بله صدای ما را دارین بفرمایین بله صدای ما رو نمیشنون خب این شنوندی ما سوال در مورد عزیز داشتن که در این اواخر بعضی نگرانی ها از محدودیت های تازه با البته قسم اشاره‌شان به مذاکرات سال بود نگرانی های گفتن که وجود داره مبنی بر این که باز یک بار دیگه حضور زن و یا بر فعالیت خانم ها در کارهای به ویژه در کارهای رسانه‌ای محدودیت وضع خواهد شد چقدر نگران هستین در این مورد؟
یک موضوع رو ما باید بگویم که اگر اینمی استادگی بانوان در برابر اینمی گفتگوهایی که قرار بود با طالبان و یا در حالا در این مذاکره جریان داره نمی بود مطمئن این گفتگوها در نتیجه رسیده بود اما زنان خبرنگار در کل زنان هیچگاه عقبگرد را نمی خواهند و دوباره نمی خواهند
به نتیجه رسیدن با کدام شرایط؟
به نتیجه رسن ما فکر میکنم فعلا وضعیت خانم‌ها در او وضعیت نیست که بر سر از این بحث شوه اونمو قوانین و اونمو اصل‌هایی که بر معیار قانون و شریعت است مطمئنا زنان تا حالا هم در نظر گرفته و بعد از این هم در نظر میگیره و خیلی موارد دیگه ای است که بیشتر بر او باید پرداخته شود در گفتگوهای سال من فکر میکنم که زنان دوباره نمیخواهند که به مثل دوره سیایی که قبلا تجربه کردن و او را بار دیگر تجربه بکنیم و این وضعیت مطمئنا باید تغییر بکنه و ما این تغییر را حتما مبارزه میکنیم تا اینکه اینمی تغییر ادامه پیدا کنه و این 18 سال و یا بیش از 17 سال تصور داشتیم و زنان حداقل حضور حداقلی در رسانه ها داشته توانمندی های خود را تبارز دادند در تصمیم گیری های کشور اینا نقش داشتند حضورشان در اداره های دولتی و غیر دولتی بیشتر شده و همچنان از حق آموزش و که حق اصلی این زنان می باشه اینا برخوردار شدند ما دوباره ایره نمی خواهیم
تا حال در این بخش چه قصدهای خانم شنیده شده؟
خوشبختانه تا حالا که صدا شنیده شده و اینمی که زنان در گفتگوها حضور پیدا میکنن اینمی که زنان در رسانه ها حضور پیدا میکنن و از حق خود دفاع میکنند و اینمی که عقبگرد نمیپذیرن من فکر میکنم اینمی میتونه
شنونده داریم بله بفرمایین بله سلام علیکم سلام علیکم بفرمایین نامتون رو بگیرین از کجا تماس گرفتین
مجاب از قبل تماس گرفتین ببینید ما صدفه نمیدونم شما را شنیدیم بسیار خوبی بود اما ما یک سوال داریم و از این راستا کار ای خانم هایی که در برنامه های تفریحی بعض اصیل را مشکنن از چی یا راهکار دارد یا باید بشینه و این نه
بله
یک موضوع بله. موضوع دو نیست
بله موقعیت تون کم را تغییر بتین کم ذره به خاطر از اینکه صدای شما رو ندارم بله سوال نخست شما را گرفتیم اما متاسفانه صدای شما بدم
دیگه هم دارن.
بله بفرمایید بفرمایید. بله خب ما میخوایم با سوال شنونده ما ایرام زمین میکنم که بعضی از بعضن انتقاد از این میشه کارهایی که در بخش زنان صورت گرفته بیشتر پروژه‌ای بوده چون محدود به کابل و شهرهای بزرگ بوده و بیشتر نتونسته باعث ایجاد فرصت های بیشتر در تمام ولایت یکسان در تمام ولایت شود تا این به قسم تبدیل شود به کارهای بنیادی و بریم به طرف خودکفایی خانم های افغان.
دقیقاً اینمی قسمت را ما هم بیشتر انتقاد کرده بودیم همیشه و انتقاد هم میکنیم که یک مافیای پروژه‌ای توسط عده کمی از زنان وجود داره که اینا متاسفانه پروژه‌ای برخورد کردن و سرنوشت زنان را بدتر ساختن. اما حالا آهسته آهسته کارهای بنیادی برای استقلالیت فکری، استقلالیت اقتصادی و استقلالیت‌های دیگه که زنان باید داشته باشن بیشتر کار صورت بگیره تا اینمی مسائل بنیادی خصوص بر توانمندسازی و ظرفیت سازی زنان و اشتغال زایی برای زنها و یا زمینه اشتغال زایی بر زنان مساعد شود. این میتونه بنیادی ترین کار برای نجات و تغییر وضعیت زنان از وضعیتی که حالا جریان داره باشه که آهسته آهسته انشالله تغییر میکنه. که از یک ولایت ما یک آمار را داشتم که یکی از خبرنگارا این امیر تحقیق کرده بود و در یکی از رسانه ها گفتن امیر تقریبا یک لک خانم را گفتن سالهای پیش در خوست به مکتب اینا می رفتن بر آموزش، ولی حالا بیش از 3 لک و یا بیش از 4 لک از خانم ها اینا 400 هزار یعنی خانم ها مراجعه کردن بر مراکز آموزشی و اینا آموزش می بینن. وقتی که ما از ولایات دوردست این چنین آمار را می داشته باشیم و این حضور زنان را در بخش تعلیم و در بخش آموزش می بینیم این خوشایند است و ما را امیدوار می سازه، یعنی امیدوار کننده هستن. چون یگانه مشکل زنان اینمی سواد و همچنان توانمندی و همچنان ظرفیت سازی بالای زنان بود. و کوتا سر پرسش برادر ما می اشاره داشته باشم که آیا فرخنده حجاب نداشت که آتش زده شد در پیش شاهد و شمشیره؟ آیا مینا منگل اجاب نداشت که در سر سرک برش شلیک شد؟ من فکر میکنم اینمی دو نکته کافی باشه بر از اینا و پاسخ خود گرفته باشن.
بسیار زیاد تشکر. اگر بیم سر کارهایی که شما خوب انتقاد داشتین، گفتین بعضی از گروه های مافیایی که در مورد خانم های اشاره کردین که وجود داشته که باعث تلف شدن حق خانم ها شده، چرا در برابر از اینا مبارزه وقت شما میان در موضوعات سال به این کلانیش صدا بلند میکنین؟ آیا جایز این نبود تا شما از حق همنوانتون که در ولایت هستن و حق از اونا در کابل خورده میشه باید حق از اونا تامین میشد؟
اگر با این صدا بلند نمیکردیم مطمئنن که آمار پروژگیری این بخش و یا این عده کم نمیشد. حالا با بیشتر سفارت ها و بیشتر از کشورهای حامی و یا کسانی که کمک کننده هستند، اینا با اونمو معیارهایی که قبلا داشتن و بدون هیچ ثبوت این پروژه ها را عملی می ساختن، عملی از اینها خیالی بوده در سطح مرکز و ولایات، حالا با اون گونه اینا نمیتونن پروژه ها را به دست بیارن تا ای که یک ضمانت قوی نداشته باشن، یک گزارش درسته که ثبوت از کار عملی از اینا داشته باشه و همچنان نظارت کننده و یا بخش مونیتورینگ این حمایت کننده ها خیلی قوی شده و از کار کرده از اینها و کسانی که حالا پروژه میگیرن نظارت میکنه و اکثر این خانم ها را اگر حالا سراغ داشته باشین کمتر فعالیت میکنن و کمتر فعالیت های خود را میتن به خاطر از اینکه فقط اینا با گرفتن چند کنفرانس او هم بر خانمایی که اینا عملا خودشان حضور دارن، عملا خودشان کار میکنن، بر از اینا کنفرانس میگیره که مطمئنا بر از اینا نتیجه نمیده. کنفرانس باید بر کسایی که مورد خشونت قرار گرفته، کنفرانس بر عاملین خشونت ها، بر عاملین تهدید ها، بر کسانی که عامل و یا فاعل هستن در هر موردی که باشه، بر از اینا باید گرفته شود تا اینا از وضعیت تغییر بکنه که مطمئنا حالا اینمی صد کمتر شده و آهسته آهسته انشالله کمتر هم شده میره.
بسیار تشکر. در مورد موضوعات مالی خانم ها میمانیم، شما گفتین که بیشتر بعض گروه های بودن که بگونی مفی عمل کردن در بخش حقوق خانم ها و بیشتر امتیازات را گرفتن. امی رفتن ثروت بر چند آدرس محدود باعث ازی شد نشده که خانم ها هنوز هم وابسته بانن به خانواده هایشان و کسایی که حتی کارم کردن اونا هم توانه زیره نداشته باشن تا به خودکفایی مالی برسن و ما به بتانیم نهادها و یا هم مراجع مشخص را در خانم خود داشته باشن تا اونها بتونن امنوانشون را تقویت کنن، نهادهای بسازن به خاطر از اونها.
متاسفانه اینجا دو نوع استثمار وجود داره، یک استثمار یک طبقه از خانمایی که در بیرون کار میکنن ولی استقلالیت اقتصادی ندارن و اینا حتی پولی رم که به دست میارن صلاحیت مصرف از روی خودشان نداره که برمیگرده برونمو بعضی از خانواده ها و بعضی از فکرهایی که بعضی از افراد خانواده دارن و این استقلالیت بر خود خانم نده، در حالی که زحمت را خانم میکشه، وقت را خانم و انرژی را از خانم مصرف میشه ولی متاسفانه صلاحیت از این را نداره که ما این را در بخش معارف، در معلمین، بخش خبرنگاری، در بخش کسایی که در ادارهای دولتی غیر دولتی در بخش تبابت کار میکنن و مطمئنن این هلکی گفته نمیشه، یعنی هوایی نیست و ما این ارقام داشتیم و اگر شما بخواییم باز حتما مثالش هم میداشته باشیم درست. کسایی که کار کرده بودن و پولشان را خودشان مصرف نمیکردن. ولی یک استثمار دیگه و یا یک بخش دیگه را که اینمی مافیاها به دسترس خود قرار دادن و اینا این پول را برای زمینه سازی و اشتغال سازی برای دیگر خانم‌ها، برای فرصت سازی، برای توانمند سازی و ظرفیت سازی و ایجاد ظرفیت در بین خانم هایی که در حد اوسط چی که در زیر خط وسطی قرار دارن بر از اینها گرفته بودن، ولی متاسفانه ای را بر از اینمی بخش استفاده نکردن و به بخش های دیگه که بیشتر تانستم مفادش و یا ای که اقتصاد خود را بیشتر تقویه بکنن و بر اینمی مافیایی شدن خودشان استفاده کردن.
درست. ما شما در دهه تحول قرار داریم و بدون شک نقش زنان در اینجا خیلی برجسته است. تو ما بتانیم که همزمان مردان و زنان رشد مساوی داشته باشیم. جایگاه زنان در رشد اقتصادی افغانستان در کجا میبینین شما؟
برای فعلا خوشبین کننده ولی امیدوار کننده برای آینده هست ولی برای فعلا نی، به دلیل از این که در دهه تحول ما قرار داریم ولی در این دهه تحول بیشتر از این که ما در مورد تغییر اقتصادی کار بکنیم مجبور و مکلف هستیم که در مورد بنیادی ترین اصل که پیشتر هم گفتم در مورد توانمندسازی و ظرفیت سازی بانوان کار بکنیم، به دلیل این که هر قدر توانمندی زنان بلند بره بنمو معیار حضور از اینها در بخش‌های مختلف تصمیم گیری و تصمیم گیری های کلان و کلی کشوری بیشتر میشه و ما میتونیم شاهد یک تغییر کلی باشیم. اما ایرم رد نمی کنم که در این دهه تحول مطمئنن و خوشبختانه ما شاهد تحول و حضور گسترده از زنان در بخش های مختلف و در جاهای مختلف و در نهادهای مختلف بودیم و ای افزایش از این انشالله میتونه که اونمو تساوی جنسیتی و تساوی را که برای از بین بردن نگاه های تبعیض آمیز و یا تبعیض جنسیتی که وجود داره امیدوار کننده بدانیم.
بله، به خاطر از اینکه ما بتانیم می رشد و یا توجه به وضعیت زنان را قسمت ملی بسازیم و از شکل پروژه سوره بکشیم که کمک مبتنی یا بر اساس کمک های بیرونی بود، کدام راه ها وجود داره و کی ها باید کار را بکنن؟ اراده و یا برنامه از طرف دولت وجود داره شما میبینین؟
دقیقاً از طرف دولت باید زمینه سازی شود. متاسفانه وزارت زنان وجود داره ولی وزارت پالیسی ساز بوده و هیچگاه در بخش های اجرایی کردن مواردی که نیاز است برای تغییر وضعیت خانم ها وجود نداشته، اما کمتر توانسته در بخش قضایای مدنی که خانم ها با او روبرو بوده اینا رسیدگی بکنه. اما ایجاد یک میکانیزم اساسی برای تغییر بنیادی وضعیت زنان نیاز است که این میکانیزم چی از سوی حکومت، چی از سوی نهادهای حامی زنان، چی از سوی وزارتهایی که در بخش تغییر زنان کار میکنه این نیاز است و یکی از راه حل ها تغییر بنیادی و ظرفیت سازی زنان و قرار گرفتن زنان در رأسهای حکومتی، تامین عدالت اجتماعی و همچنان تامین امنیت در برابر همه شهروندان بخصوص زنان میتونه راههای اصلی و جز از این میکانیزم تکنیکی که از سوی نهادهای اقتصادی و نهادهای حامی زنان وجود داشته باشه میتونه راه حل باشه.
بله، در اخیر میخوایم بپرسم با توجه به تحولی که تازه صورت میگیره در بخش سال و با توجه به های چند سال گذشته آینده را چه قسم میبینین به خانم‌های افغان؟
آینده را ما میتونیم از اینمی گفتگوهای سال و همچنان از اینمی حضور گسترده زنان و از خفن شدن صدایشان خوشبین باشیم، به دلیل از این که این زنان حالا همه با صدای همبستگی و با صدای واحد و بلند کردن این صدای واحد دیگر نمیگذارن به آینده برگردن، مطمئنن جایگاه خود را پیدا کردن و جایگاه اصلی خود را مطمئنن پیدا میکنن و انشالله امیدوار هستیم که زنان افغانستان جزی از زنان مستقل در سطح منطقه و جهان باشن.
با تشکر از سمیرا رسا فعال حقوق زن و با تشکر از شما شنونده های عزیز که تا آخر برنامه ما را همراهی کردین. بود برنامه این هفته شکست سکوت، تا برنامه و هفته دیگر خداوند یار و یاورتان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یکی بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه و همکاری تکنیکی و عبیدالله عبید، شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهران نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های